په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز ظفر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې خبره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوې. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول او د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي چې د پاکستان د پوځ په دغه هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. هغه دا خبره د چین سینهوا خبري اژانس ته کړې او په دغو بریدونو کې د هستوګنې د 2 کورونو د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. تر دې مخکې د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغو بمباریو په نتیجه کې 46 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو او د طالبانو د حکومت د غبرګونونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یا د دې هیواد پوځ تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانسپرس خبري اژانس ته مخکې ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو څخه کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. د طالبان د حکومت ستره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر 2 کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن چهارشنبه په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د وړممۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر زنا تورن کسان هر یو په 9 درو وهل شول. پر دې سربیره یو پر 5 کلونو او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د بشري حقوقو سازمان نو په وار دا ډول سزاوي غندلي او طالبانو یې غوښتي دي چې په عام محضر کې دي له دا ډول مجازاتو ډډه وکړي. د قزاقستان په لویدیز کې اقتاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره و. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 10 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د 2 ماشومانو په ګډون 20 تنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي و چې د امبریر 109 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره وه اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکه د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګنده او د قزاقستان چارواکو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند د رسیدو لپاره یو موافقه ځنډنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبري اترې مهمې مرحلې ته داخليږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني ویل اسرائیل غزې د وتلو اوربند بندیان او خپلو سیمو ته د بې ځایه شو د بیرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کول چې دوی ډېر ورنږدې شوي و ځنډولې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د سیشن می پورز ویل چې د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونې خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بی په ماښام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته ستون شو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې نن چهارشنبه پر اوکراین په پراخو راکټي بریدونو کې د دې هېواد انرژۍ تاسیسات او نور ملکي بنسټونه په نښه کړل. د اوکراین د چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 کسان د خارکیف په شمال ختیځ کې چې د برید هدف و ټپیان شوي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فری هزار کړه او د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیرې ورځې د برید په اړه ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 150 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عام او افغانانو هم غبرګونونه ښکاره کړي.
ډیپلوماټیک کچا باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستاسو د هیواد حریم مقصدی پر تا باندې تجاوز کوي. زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
په یو کردی میز کې مو دا مسله څېړلې چې ول اسلام آباد تر اوسه د دغو بریدونو او دغه راز د افغانستان د لوري له سختو عکس العملونو په وړاندې غلی ده.
نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکي متصل پاکستان بریدونه پیل کړو. یو خدا ده چې دلته پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول ټکر کې رالو.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پستې صادرات زیات شوي.
یو فیصل له شخوبایې ده چې وچه میوه ده ساته هم سکه مارکیټ ته د غوی پیکای او کلغی بازار کې ښه بازار لري د پستې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فر احضار کړه او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوز تیری غندل شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې د 46 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. خو مرستیال ویاند نن د چین سینهوا خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. نور په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حمله لامل د 46 کسانو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو پخلی کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسیدونکو او ځینې د وزیرستان بځای شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیر شپه د برمل په شینسترګۍ اډې سورزغمی الماستی او مرغی سیمو کې شوې ده. د سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناقراره قبایلی سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ سوار لس غړي هم شامل دي.
د ګاش په نو وخت 9 بجې خوښه برمل پلمن سیمه منګړیتای کې او د مرغې په سیمه کې پاکستانی الوتکه راغله. یې غیر خو بمبار وشه چې څور لچی ملکی وګړي افغانان دي کوچنیان دي زنانو دي او نور بلکی پاکستانی مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه نو وخت لدی هوایي حمله ورسته په خپل ایکسپانا په یو بیان کې د حمله غندلې او د افغانستان په خاوري وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بی جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې دا حمله د شپې 9 بجې تر سره شو چې لاملې غنو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي رادیو ته ویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځیدلې چې بیا روسي بمبار هم وک خلکو ته مالی او ځاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول 15 شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک او عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حمله وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو لامل لاسرسي سخت شوه. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې اچي ویل چې اوس مهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکو د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یره خاور نه خو لتر وسه ډیر راوتی دی که صفاتوی کم تر پاتوی اکثر راغلل روختنو چې کوم خدمت وو هغه تر سره ک روختنو ولا راغلل او بدغنه وز ډیرک اکثر شهیدان دي زخمیان کم دی پکې نه دغه د زونه مزونه فرخال نشته بس خلک اخته دی چې کوم مړی شوی دی شهیدان شوی دی دغه تدفین کوي لکه خخوی ښه او نور خو تیارې نشته وضعیت خو نرمال ده بیخي طالبان اصل په کنټرول کې اخستی دي
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي که څه هم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه دیرش وسلوالې وژلي خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي د لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې و چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړې او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل ایکسپانه لیکلی چې یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه
ولاندې په یو ګردی میز کې مو دا مسله څېړلې چې ولې اسلام آباد تر اوسه د دغو بریدونو او د افغانستان له لوري د سختو غبرګونونو په اړه غلی دی خو تر دې مخکې د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ دغه راز عامو افغانانو هم توند غبرګونونه ښکاره کړي دي نور به د فیروزه عزیزي په راپورټ کې واورو
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرګزوب لاړولې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکسپانه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي خو په خپله ایکسپانه خوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکسپانه په دې اړه لیکلي پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکسپانه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکسپانه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمبارۍ د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغو ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي بلخوا عام افغانان هم وایي له دغو ډول حملو ستړي سوي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر
دا خو سنوی خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي همدارنګه په پکتیا باندې سوم سوم ځل دی چې پاکستان لخوا بریدونه کیږي همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په موندرې ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده د یو عام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي
دغشان د کابل ولایت اوسیدونکو روزی محمد زابلی بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حمله په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په چوکاټ کې خپل جواب ووایي او د غرض په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه ځای حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص کوي پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغه ځای هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب
نه دي. دا خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دي چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی په ټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان دا ډول حملې له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حملې ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان په ټانزایونه موجود دي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیرې ورځې د برید په موضوع کې بیا هم تمکیږو. نن مخکې مې د سیاسي چارو لشنن کې سمې یوسف ضیا او دغه راز په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره په یوه ګردي میز کې تر ډېره پر دې مسلې خبرې وکړې چې ولې د پاکستان پوځي او ملکي چارواکي تر اوسه غلي دي. افغانستان لوري تر اوسه سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي. لومړی طاهر خان نمیده پوښتنه وکړه چې د افغانستان او د پاکستان مسایل او د وروستیو پیښې له نږدې انڅاري.
دا خو د حیرانتیا خبره ځکه ده چې کله پاکستان په مارچ کې د روان کال برید کړیو په خوست باندې او هلته هم هغه وخت کې دا ویلو چې دوی ټي ټي پي او د حافظ ګلبادر ډله په نښه کړو، هغه وخت کې اعلان کړی وو. اوس یو بل روایت پاکستان کې جوړ شو چې کله دوی رسمن څه نه ویل غواړي، نو دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې چې په هغه باندې د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو ډېر حسابونه یا اکاؤنټونه جوړ شوي دي، دا هغه د لارې یو د حیرانتیا خبره دا بل هم ده چې یو پیښه کې شوی وي یا پلان شوی وي همدغه اکاؤنټونو ته د اول نه معلومات ورکړي. د کتیر ماښام داسې راغلل ځنې په یو لفظ لیکي یا دوو لیکي او د هغې نه ډېر خلک دا معنی والي چې څه ناڅه کېدونکي دي یا شوي دي. نو تېر ورځ دغه برید نه وړاندې هم دغه رنګې ولیکل او بیا چې کله برید شو نو د هغه وخت نه یوارئ تر تاسو سره چې زه خبرې کوم دې وخت پورې هغه اکاؤنټونه ډېر زیات فعال دي او خپل معلومات هم کوي او د ټي ټي پي خبر مردوي، د طالبان د حکومت د ویان خبر مردوي. نو دا د حیرانتیا خبره ده چې یو کار شوی دی او سره له دې چې د افغانستان د طالبانو لخوا لږه شېبه وړاندې خبر راغی چې هغې د پاکستان چې کومه شارزي افیر دی ناظم الامور دی هغه احضار کړی دی، بیا د طالبانو دفاع د وزارت بیان راغی، د حزب الله مجاهد بیان راغی، د دې شیزونو باوجود تر اوسه پورې پاکستان نو څه دلیل نه ښیي.
یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو. یوسف زای صاحب، دغه بریدونه داسې مهال شوی دی چې د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړی استازی صادق خانم پرون په کابل کې وو او د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو د دفاع وزیر د کورنیو چارو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړلې، د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره غږېدلې دي. دا څه معنا لري چې صادق خان په کابل کې وي او هلته په برمل کې پاکستان پاوز بریدونه کوي؟
زه فکر کوم دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصول او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان خاص استازي ورسته لډیر وخت کابل ته تللی وو او هغه یعنی هغه د سیاسي حکومت چې په کابل کې دغه د خارجه وزارت تر حکومت لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم احمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي متصل پاکستان بریدونه پیل کړو. یو خدا ده چې دلته پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول پټاکر کې رالو او د خپل د پاکستان د افغانستان لپاره چې کوم استازی ده دغه هم یو ډول دغه لپاره هم یو ډول توهین وشولو چې هغه د لپاره ستوري چلته خبري وتی. دویم ځین خلک دا خبري کوي چې ممکن صادق خان هلته د وړاندې نه داسې یو پاک طالبانو ته اشاره ورکړي وي، خو بهر حال دا یو بده پیښه ده او د دې پیښې په نتیجه کې ٹی ٹی پی لمنځ نه ځي او پاکستان اوس په دې فکر کوي رسم د اعلان مش کوي ځکه چې په اخلاقي تور باندې دا دا ډول پریس کول نقصانات لري او پاکستان دا فکر کول و چې کېدای شي په دې کې د طالبانو غټ مشر مړوي ټی ٹی پی غټ وجر شوی وي نو بیا به دوی ډېر په غټه سطح باندې دا خبره کوي چې وګوره دا خو ثبوت ته چې دا مشران هلته وجر شو د ٹی ٹی پی نو یو ډول داسې حالت رامنځته شو چې خلافي توقع و. البته د دې نه وړاندې په پاکستان کې 14 تنه پاکستاني فوجیان وژل شوي وو، ورپسې د فوج مشر وزیرستان ته پرون ابولس تللی وو. نو زما په خیال پاکستان دا فکر کوي چې موږ په دې کې نور دوه رایې یا شک نه لرو چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې تمویلیږي او موږ سره ځواک ته موږ سره تیاری دي موږ سره میزایل دي موږ څنګه وګورو برید کولی شو.
بله، د دغو غبرګونونو ته په پام چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو من جمله د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر پرون لومړی کسو چې سخت عکس العمل ښکاره کړ ویل چې موږ به دغه برید بې ځوابه پرې نه ږدو، د ده هدف څه ده؟ طالبان څه کولی؟ طالبان حکومت څه کولی شي؟
زه فکر کوم د طالبانو حکومت په سمدستي ډول هیڅ هم نشي کولای ځکه چې نه افغانستان ټانک لري، نه طیاره لري، نه داسې میزایل لري، نه د راکټ لري، او په مقابل کې پاکستان دا هر څه لري. البته دا د الفاظو خبرې دي، خو په اوږده ستراتیژي کې زه فکر کوم دا ډول بریدونه بیا افغانستان کار ډول حکومت هغه مجبوروي، هغوی هم بیا د پاکستان د خوږ ګوتې په استفاده ټی ټی پی مرسته کولی شي، د بلوچانو مرسته کولی شي، او یو ډول پراخه پیمانه باندې رسمن د دغه ګروپونو نه حمایت ته مجبوریږي. اوس خو زه فکر کوم چې تعجب دا ده چې یو ډول د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ راغلی وو. طالبانو د قبایلو سمو مهاجرین چې افغان حکومت ورته مهاجرین وایي او پاکستان ورته طالبان وایي، دوی 200 کورنۍ د ورن لاندې کرخنه د ګلانو د کیمپ او د برمل د کیمپ نه کرباخت واستول. نو خلک وی چې دا د یخ چې د دوالو هوادونو ترمنځ ورشل وغورور ویل کیږي، خو متاسفانه دا پرونی پیخه ډیره داسې پیخه ده چې باید نه وای شوی. البته پاکستان حکومت هم تر فشار لاندې ده ځکه دوی مسلسل ډول ټی ټی پی بریدونو کې دوی فوجیان لمنځځي، سکیورټي خرابېږي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټی ټی پی وجود کاغه په هر شکل وي، دا د پاکستان د ټی ټی پی د مقاومت، د پاکستان د حکومت پر ضد چې کوم دی جګړه راغدا، یو جز دی، یو کل نه ده. مشکل خو پاکستان کې نه نه ده، مشکل خو د افغانستان له سرحدونو نه ډیر لري پروت. لکه څنګه چې د افغانستان په تیر شل کلن حکومت کې جګړه کې افغان طالبان په پاکستان کې پراته وو، د مهاجرو په کمپونو کې پراته وو. پاکستان به دا ویل چې دا موږ نه پیژنو کوم یو افغان ده، کوم یو مهاجر ده، کوم یو طالب ده، خو خپل کار ته ادامه ورکوله. مقاومت خو په افغانستان کې او عبد خدا پر یو دلیل هو. نو اوس ورته ډول زه فکر کوم چې په وګړه مبارزه کې زه فکر نه کوم چې ٹی ٹی پی لمنځه لاړ شي، بلکې ٹی ٹی پی سره به طالبانو همدردی نور هم زیاته شي او افغانان همدردی هم زیاته شي.
مننه یوسف زای صاحب. طاهر خان، کراته وای چې تر اوسه پورې خو د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت رسمن د دغو بریدونو یا د طالبانو د حکومت د عکس العملونو په باب رسمي څرګندونه نه دي کړي. په خوانو تجربه ته په پام مخکې چې دا ډول حمله شوې دي، آیا پاکستان حکومت به په ځند خبرګون ښکارا کی؟
ګومان نکوم، ځکه چې ښکارا کوي نو باید چې زر ښکارا کړي وي، ځکه چې تیر برید شو نو ډېر زر دوی خبرګون ښکارا کړي وو. او تیر برید هم لکه لوی بریدو، دا هم لوی برید دی. ماضی کې به داسې واړه واړه راکټې په کونړ باندې یو ځای بل ځای باندې باندې توغولې، خو هغې باندې به دی خاموش وو، ځکه اخوا افغانستان لخوا خو په هغې باندې خبره وشوه، لیکن پاکستان به تل په هغې باندې خاموش پاتې شوی دی. خو دغه برید دومره زیاتو د روان کال په مارچ کې شوی چې بیا پاکستان د هغې هغه تایید هم کړه، او لیکن اوس نه تاییدوي. نو دا خبره هم وزن لري چې ممکن ده دوی داسې یو کس نه پنه کړی چې هغه خلکو ته وخي. هسې خو په ټولنیزو رسنیو دوی ډېر عکسونه هم ورکړي دي، یو ویډیوګانې هم خپروي چې دا ځای مونږ پنه کړی دی او دلته دا ګاډي ولاړ دي، لیکن هغه شیان ډیر زیات دغه نه اخلي، لکه د خلکو هغه توجه یا ادبار دغه بیانونو باندې د خلکو ناراضي. نو رسمن خو پکار دی چې وي، ځکه چې د طالبانو خو درې بیانونه په دې اړه باندې رسمن راغلل، او ګومان نه کوم چې دا دوه وخت پر لکه دا سنه شمه ویلي چې نه ناراضي یا دا هم امکان دی چې صادق سفر پای ته رسېږي، ځکه صادق نن هم په کابل کې وو، نن ډیپلوماټانو سره هلته لیدل. نو بهرحال امکان خو نه ښکاري چې راشي، ځکه چې اوسه پورې کراتون راغلی به.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو خبريال طاهر خان او د غراز د سیاسي چارو شننکي اس ام یوسف زیو چې په یو ګردی میس کې را سره ګډون کړی او په دې ګردی میس کې مو دا موضوع وڅېړل چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوز د تیرې ورځې د بریدونو په وړاندې د طالبانو حکومت او د غرازی او شمیر سیاست او افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت چارواکو او عامو افغانانو پراخ عکس العملونه ښکاره کړي، خو په اسلام آباد کې پوځي او ملکی چارواکي تر اوسه غلي دي د هغه څه خلاف چې پخوا یې په افغانستان کې برید کړی و. ډیر ژر د هغه برید یا بریدونو په اړه عکس العمل څرګند کړی و. دا چې علت څه دی په دې ګردی میز کې مو زموږ د میلمنو نظرونه واورېدل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په کندهار کې د پستې حاصلات زیات شوي او یو شمېر کروندګرو هم د پستې نو باغونو ایښودلو ته مخه کړې ده. د کندهار د پستې باغ لرونکو وایي پسته کم اوبو او لږ کار ته اړتیا لري، خو د نورو میوو پرتله یې حاصل زیات او په ښه بیه پلورل کیږي. نور تفصیل د صادق رشتنی په راپور کې.
په دې ماشینونو کې د کروندګرو لخوا د باغ څخه ټوله سوې پسته پاکیږي او بیا د وچېدو وروسته بازار ته وړاندې کیږي. کریم الله چې د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د پستې د باغونو روزنه کوي وایي سږ کال یې له باغ څخه د پستې حاصلات زیات سوي دي. د هغه په خبره پسته د نورو میوو په پرتله لږ اوبو او کم کار ته اړتیا لري او تر څنګ یې حاصلات زیات او په ښه بیه پلورل کیږي.
و روزانه خدای سده یو خو لکه غنور شان چې ناز غواړي غونه پسته د غونه خواري نه غواړي، خواري وساده در نور شان بل په حاصل کې یو ښه حاصل ده. خو بایې ده چې وچه میوه ده ساتی هم سیکه مارکیټ ته دغې پیکی او که دغې بازار کنه ښه بازار لري دا پسته. نور شان چې چې خپل موسم یې رالي یا بې خرڅه یې یا خرابېږي او په حاصل کې هم در نورو ښه ده. تقریبا دیارلس کلنې درختې دي، بیا راځه پایه پایه درخته یو کیلو، جلس کلنې دولس کیلو، داسې حاصل یو سر کټ. نو
د پستې د دغه باغ خاوند حمید هلمندي کلونه وړاندې په لومړي ځل په کندهار کې د پستې د باغونو روزنه پیل کړه. دغه په وینا د هر کال په تیرېدو یې حاصل زیات شوی او سږ کال یې له خپل باغ څخه دولس ټنه پسته ترلاسه کړې. هلمندی وایي د ایم سي یا میرسي کور په نوم د مرستندوی موسسې په مالی مرسته یې 2 میلیونه د پستې نیالګي د سویلي زون په ولایتونو کې ویشلي. څوکروندګر د پستې باغونو ته مخه کړي. داغه په خبره د پستې هرونه تر 30 کیلو پورې حاصل ورکوي چې د نورو حاصلاتو په پرتله زیات دي او هم په کورنوي او هم په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري.
دار په ساحه کې په حدود کې د 2 میلیونو نوي د پستې ونې کرل شوی دي او ان شاء الله تعالی زاله پاک ته امید لرم چې د رفسنجان د پستو بزان مخته کو او یو دیګي مقام به ډیر ژر حاصل کو. موږ په خپل فداغه فارم کې په حدود کې د 40,000 نال لرو چې بازه په تولید شروع کړی ده او بازه د پاسه او تولید آماده کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې د محل 115 هکتار د پستې باغونه سته چې سږ کال یې 114 میټریک ټنه حاصل کړی. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس رحمان مساوی پستا د ښه اقتصادي بدیل کښ په توګه د وچکالی د اغیز په توګه د ترویج په حال کې ده او کروندګرو ورته مخه کړی ده.
په کندهار ولایت کې حالاً زموږ معلومات له مخې پر 115 هکتاره باندې د پستو باغونه لرو چې زموږ د اټکل له مخې امیدوار ان شاء الله چې 114 میټریک ټنه حاصل بلاست جنراسي او د بدیل کښت په کتو او د وچکالی اغیز ته په کتو د پستې کښت باغونه ساده تمامېږي او ښه بدیل کېدلای شي او چې کومه بیاری ته ضرورت لري نو د ترویج په حال کې د خلکو ورته مخه کړې ده.
په افغانستان کې یو کیلو پسته تر 1200 افغانۍ پورې پلورل کیږي، خو په نړیوالو بازارونو کې د پستې بیه تر 30 امریکایي ډالرو پورې ده. د معلوماتو له مخې افغانستان ته د خپلې پستې ترڅنګ له بهر هم هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پسته را واردېږي.
افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې کیدونکې دی او د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام د ازادي رادیو مهروي خو ترغه مخکې او زل بیا پام وکړئ د خبرونو لندېسته.